دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر لسم نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تر مشرۍ لاندې د لوړې پایې د یوه غونډې سربیره درته د قبایلي سیمو په اړه رپورټونه درته واورو ورسره مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو په لومړي سر کې به وار عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ولې د ترګری او انتیا پسندۍ پر ځای جوړ کړل شوی کامی تکلار نېشنل الیکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی شوی د افغانستان د هرات ولایت وسلګونو اوسیدونکو نن په مظاهره کې له افغان حکومت غوښتي چې په برښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل شي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن وایي چې چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې امریکا ولسمشر وټاکل شو نو له ایران سره شوی اټمي تړون به عملي کړي او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګری او انتیا پسندۍ پر ځای جوړ کړل شوی کامی تګلارا نېشنل الیکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی شوی نن په اسلام آباد کې په ډاډه شوی غونډې ته نواز شریف ویل چې د ملي تګلارا په جنو برخو عمل شوی خو البته پر لوی برخه نه دی شوی
بالکل نہ دے
په غونډه کې د څلورو صوبو وزیر اعلیګانو وفاقي وزیرانو او نورو لوړ پوړو لسی پوځي او استخباراتي چارواکو ګډون وکړ پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو پر ضد کاروای کوي څه مده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان د ضرب اعظم آپریشن پر مهال حقانی شبکه نه ده په نښه کړې خو نن په اسلام آباد کې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبرې غونډې ته په دې اړه وویل
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم آپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ د پاره خ او بد نشته پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي
قاضي خلیل الله پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او وایي غوښتل چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي د خیبر ایجنسی د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی پرون مشالېډو ته وویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې قبایلي سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي په قومي اسمبلی کې د کورمی ایجنسی غړي ساجی حسین توري چې د قانون د جمع کولو په ډله کې شامل وو وویل چې دوی د قبایلي سیاسي اتحاد سره هم خبرې کړې دي شاجی کول افریدی وایي د پاټا پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږمې نیټې کېدونکې د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون د بحث لپاره وړاندې کړي پرون د خیبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت په لاوه امن کمیټي نه رضاکارانو مړې موندلې دي چې وسوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې تښتولي ول د ځای سرچینو په وینا وسوالو د تیرې تور په ورځ د حکومت په لاوه امن کمیټي څوارلس کسان تښتولي ول چې پنځه د ګل په ورځ او نور نه یې د چهارشنبه په ورځ وژلي دي یو امنیتي چارواکي فرانس خبري ایجنسی سره په خبرو کې د دغې پېښې تصدیق کړی دی د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په یو مظاهره کې افغان حکومت غوښتي چې په برښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل شي مظاهره کوونکو ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خلکو په بی اتفاق کولو تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداري ورکړ که دوی غوښتنې ونه منلې نو ایران ترکمنستان او افغانستان یو شمېر ولایتونو ته به د هرات لوی لارې وتړي په دې ورسې کې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې په برښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د لفظونو د لیکلو په ننګ مظاهره شوي خو افغان حکومت تر اوسه د رکونکو د دې غشتونو پاړه څه نه دی ویلي نیټو د افغانستان د برښنا څنګه سره د 200 میلیونو ډالر مرسته اعلان کړې ده د مرسته په درې کلونو کې د افغانستان برښنایي شرکت ته ورکول کېږي چې لامل به د افغان فوجانو اډو ته برښنا یا بجلی ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزل جنریټرانو د برښنا کارونه بند کړي د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو بنیادی مرسته ده او کولای شي چې د پوجي اډو ترڅنګ پر راتلونکي زیاتره سیمو ته برښنا ورسوي په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سنګزی هم دغه پروژه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره اهمه ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بخښي د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن وایي چې چیرې پر راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو له ایران سره سوي اټمي تړون به عملي کړي او کچيري تهران له دې تړون څخه سرغړاوي وکړي پر ضد به اقدام وکړي. نو موري چې د امریکا د ولسمشر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو مخکښ کاندید یا امیدوار ده په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په وینا کې ویل کچيري ایران د اټمي وسلې د جوړولو هڅه وکړي نو دا به پر ضد اقدام وکړي.
So here's my message to Iran's leaders.
دا وای د ایران مشرانو ته زما پیغام دادی چې امریکا به تاسو پرې نه ځدی چې اټومي وسلې جوړ کړي. ایران تل دا رد کړي چې ګواکې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایز والی رد کړي خو پر مسلمانانو ژغ کړي چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمان الزواهری په هغه ژغیز پیغام کې چې تیر ورځ په انټرنیټ خپور شو ویل چې دی او ملګری په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ریکارډ شوی خو داسې ښکاري چې لښته لږه اته میاشتې پخوانی ثبت شوی دی. د دې سربېره چې د دغو دوو اسلامي سختریزو ډلو ترمنځ دښمنستا الزواهری وړاندیز کړی چې لا هم د لویدیز د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. او رسنۍ خبردار چې نیټو او امریکا هغه رپورټونه باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وايي په شام کې د روس پوځي هلیزلي په زیاتې دودي. د نیټو عمومي منشي له پراګ زخه د لیدنې پر مهال تیر ورځ ول کدا تصدیق سین او د روس له مداخلت سره به د شخړه حل نسی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره د اندېښنه د ټلیفون لاري شریک کړي ده. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ول چې جان کری په ښکارا لاروب تول کې چرته د رپورټونه رښتیا وي له د سره په شخړې زیاتې سي او د نړۍ والی کمیټې له هغه حد سره مرسته ونکړي چې د بوران د پایت رسول لپاره کیږي. خبرونه پایت ورسیدل او سم سراج ظهیر د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت پورز د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سلسلو روپی شپته پیسې اغستل کیږي او په یو سلسلو روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 950 روپی 25 پیسې او په یو سل 950 روپی 50 پیسې. یو یورو په یو سل 45 روپی 50 پیسې او په یو سل 45 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی 10 پیسې او په 28 روپی 55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی 50 پیسې. او یو افغاني په یو روپی 25 پیسې او په یو روپی 40 شپته پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 30، بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په ورستۍ غړي کې به د دوه مهم راپورونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد نوې جوړې شوې تګلارې باندې بشپړ عمل نه دی سوی خو اوس وخت راغلی چې په دې لړ کې کوټل ګامونه پورته کړل شي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون یې د ټولو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کړي دي. د فاټا د حقوقو لپاره منتخب استازو د بل مسوده د قومي اسمبلی په سکرټریټ کې جمع کړي ده. دا چې د سیاسي ګوندونو څومره ملاتړ ورته ترلاسه دی د فاټا یو پارلماني غړی پاک لوای
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح ګریشولو.
په قبالي سم خبر ایجنسی کې د حکومت پلو امن کمیټې د نهو رضاکارانو مړی موندل شوی دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې څلور خبریالان په نشه کړل شوی دي. دا چې دوی ته لوی ګواښ د چاله خوا دی او مخنیوي څه ډول کېدای شي یو ځایي خبریال داسې نظر لري.
اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي دا پته هم نه لګي دا د کمې پارټۍ چې دی نو دا ټارګټ کړي.
د خبر ایجنسی د باډې کمبرخیلو بې کورسو کډوالو د بیا ستنې دوه لړۍ سر لنه نه پایل سو خو کډوال وایي چې اوس هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
کم ودا چې موږ سره حکومت کړی و یا کم انجوګونو کړی و هغه شای موږ ته مکمل نه دی ملو شو نه ته ملوي.
پروان خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو د کتنې سربېره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د ترهګری پر ضد پر نوې جوړه شوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې پر قومي اکشن پلان د سوي پرمختګ د جاج اخیستو لپاره د لوړی پایې په غونډه کې وکړه. غونډه د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړ چې د سیاسي او پوځي مشرتابه په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان پریکړه وسوه او په دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړل شو. نو ضروري ده چې د دې کړنلارې پر هر برخه باندې یو شان عمل وکړل شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډه ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړی شو او د لړکی په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قومي اکشن پلان په هر برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي. نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشورولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی. نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت وو نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو دا چې نیکس دا غوسه پورې جوړه شوې نه ده پاره کې څه مشکلات دي. داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغې باندې زر زر عملیات کېږي او هغې ویلې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویل دی چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو خلاف دی او په ضربیازب عملیاتو کې یې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کړي دي. په اسلام آباد کې د ونیز خبرې غونډې پر مهال د بهرنی چارو د دفتر ویاند دا هم زیاته کړې چې په پاکستان کې د داعش وسلوالي ډلې د موجودګۍ آثار نسته. دې غونډې ته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل هم ورغلی و چې په اړه نور حال تاسو ته اوروي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکو خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایان کړی دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې منخپلي امنیتي ادارې چمتو کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وي په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوس وکړو، نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دار چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا پوزستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی، نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی، او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکه پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی څنګه د مشترکه عملیات نه کړی تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. دغه وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کین او افغانستان د غو د لپاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په ښه شان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړکې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوس زو د فاټا پرلور. د پاکستان پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د یو آئینی ترمیمي بل مسوده جمع کړه. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 248مې مادې په لمنځه وړلو سره د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي او دوی ته د قانون سازۍ یا د قانون جوړولو حق ورکړل شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د دې ترمیمی بل په حق له د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې د غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي، او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 240 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وا چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قامی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړو، او د راتلونکي میاشتې په 26مه نیټه باندې اسمبلی اجلاس کیږي، او د دوی به دا کوشش وی چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو کې پکې سره هم کې د شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي، او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه هم نشي جوړې دي. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پټا کړی شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی، خو مونږ خلک کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر 2 فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی، دریم آپشن دی بیره پارا بیا تحریک چلاول اخری مخ امید چې په دوه تای اکثریت کې پاس کو قسم مسالاوه یا حکومت پکې ډیلی تو کولو، نو موږ د امید چې کم اس کم حکومت خو براته فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکی.
د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د بل منزورولو لپاره د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي، نو په جواب کې نو موږ وایي
موږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم د اپوزیشن طرف نه مټو په امنیزي د غوي طرف نه مونږ ته بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړې مونږ در سره یو چې کله مونږ هغه نه خبره په حق نه نو مونږ مطلب په دې باندې سټاند واخستو. تیری افته چې څومره د قبایلو سیاسي اتحاد ده هغه ټول سره پرون مونږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو، په صحیح ګریش ولو مونږ په خپل مشران سره په لند ورځ کې میټینګونه کوو چې هغه د تاسو ملګرتیا وکړي.
د یادونې دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، یا دی ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي، او یا دی فاټا وفاقي جمهوریت سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان چاپېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل اداریا کې لیکي چې د تیرو شپېتو کالو څخه قبایلي سیمې کله په یو واجه او کله بیا په بله واجه له نور پاکستان څخه په قانوني، آئینی او انتظامي توګه بیل ساتل سوی خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په څیر په آئینی او انسانی توګه یو شان سي. د دې ادارې مهم برخې مجید بابر درته اوروي.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو اداریه کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دی په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي. یو وار بیا دغه په قانوني، آئینی او انتظامي توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوع بحث جوړې کړې دي. د ادارې په خبره که څه هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په څیر د انتظامي او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډیر اهمیت لري چونکې هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړي دي، او د دا ډول استازو په خبره کې د هغو اناپرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورځپاڼې په خبره چونکې د یوې بیلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډیر اثرات پریوزي، او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بیلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري، او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. ادارې زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. خو د ورځپاڼې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تیرې یوې لسیزې نه د وسلوالو د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي، او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
مجید بابر وو چې د فاټا د نوي قانون سازۍ په اړه تاسو ته په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي ادارې مهم ټکي اورول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. افغان پولیس ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو مړې موندلې دي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دغه ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیراکې تښتولې ول. د ځای سرچینو په وینا وسلوالو د تیر یکشنبې په ورځ د امن کمیټې څوارلس کسان تښتولي وه چې پنځه یې د دوشنبې په ورځ او نه نور یې د چهارشنبې په ورځ وژلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شوو غړو شپږ نور مړې موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیراکې تختولې ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام څوارلس غړي تختولې ول چې پکې د پنځه مړې د دوشنبې په ورځ او د پاتې نهه کسانو مړې د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خیل اوسېدونکي دي. د خبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې په دې اړه وایي،
دا د ایران اروانو د خپل علاقې له بازار څخه خیل او دای د سندپل په علاقه کې څنګه باندې په دوران کې هغوی نیولي شپاړس کسان کنه شپاړسو کسانو کې دوه به لږ کم عمره وایي نو هغوی پرېښي د چودې گرفتار کړي دي. په دې کې دا پانچ کسان په هغه شپه باندې ووژل او دا نه کسانې بېګا وژل. دای بیا د کمرخیلو علاقه ده سوخ ګړې وتی په هغې کې بیا غورځولي وو.
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خبري ایجنسۍ افغان پولیس ته څرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خبري ایجنسۍ ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خبري ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېرواله راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خبري ایجنسۍ کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
په پاکستان کې په تیرو دوو ورځو کې څلور خبریالان په نشه کړل سوي دي چې په کې درو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو بل بیا ژوبل سوي دي. دا چې د پاکستان خبریالان د چا لخوا ګواښل کیږي او د دوی د ژغورنې لپاره څه هلې ځلې پکار دي، له اسلام آباد مشال رادیو خبریال سراج ظهیر له ځینو خبریالانو سره خبرې کړې او دغه راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
په پاکستان کې د نهه دورز راسي سلور خبریالان په نه حق لري شول چې پکې په پیښور کې د پښتو ژبې ورسپانې سب ایډیټر او د ټوکو ټکالو شاعر ادبار ګل زړسوان دی په اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په ډزو اوجو. د غرنګ د قبایلی سیمې خبری ایجنسی یو بل خبریال عبدالعظم شینوارې په پیښور کې نامعلوم وسلوالو په ډزو جوبل کړو. له دې سربیره دوه نور صحافیان آفتاب علم او ارشد علي جعفری په کراچۍ کې د نامعلوم کسانو لخوا اوجل شول. په کومه چې په ټول ملک کې صحافتي ډلو جاجونه پیل کړی دی او له حکومت غوښتنه کوي چې د صحافیانو قاتلان دی ونیول شي او سخت سزا دی ورته ورکړي. د ادبار ګل زړسوان دی په حق لا شاعر او صحافي مصور قریشی مشال ریډیو ته وی چې حق دی یو خاص صحافي سره سره یو خد طنز او مزاح شاعر هم وو.
زړسوان دی خو نیر یو د دوستۍ په لحاظ باندې هم ډیر نه وو. خپل حواله باندې بزده ویم چې هغه خپل صحافتي ژوند چې کوم تیر کړی ډیر پنره تیر کړی خپل ذمہواری خپل نه
کلچ مشال ریڈیو د صحافیانو د وژنو لامل په حق لا په اسلام آباد کې د صحافی او تزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی
پاکستان چې هغه الریډی پاغ ملکونو پر لیست کې ده. کمزې کې صحافت د صحافیانو لپاره د موست ډینجرس کنټریز پر هغه لیست کې راځي. د جرنالیست لپاره افیشل پروټیکشن دا په کوم اداره کې کار کوي راغې د لپاره نشتا. پراپر ټریننګ نشتا. اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شین دا پته هم نه لګي. دا د کمې پارټۍ چې دغه ټارګټ کړی
همداشن په کراچۍ کې د صحافي او د سیاسي چارو تزیه کار اجمل خټک کشر نه چکل مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو هغه وی چې په پاکستان کې تل په صحافیانو باندې قد غنونه لګیدلې او چې کوم صحافي هم رښتیا وایي هغه په نخه کیږي.
خطان دې خبرې ترې څنګه کوم چې پاکستان کې چې وی صحافت د ډیرو کورونو چې کوم دی هغه په بمانو باندې اولزول شو او ډیر صحافي انداتې دي چې هغه د عمل پرې خبر نو د دې هر څم چا طرف نه سیاسی خود بنیادی ذمہ داری دا اسٹیٹ وی کے آغا نہ صرف دا چھ صحافیان تھا بلکہ دل تا در ټول اوسیدون کی تا اوی تحفظ ورکی
د صحافی تنظیمونو په وینا چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک ملک ګرځېدلې دی او یوازې په کال 2014 کې په پاکستان کې 14 جرنالستان وجلې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري د قبایلی سیمه خبر ایجنسی د باډې قمبرخیلو کډوالو خپل کورونه ته د بیا ستنېدو لړۍ سر لنن پیل سوچ د روان میاشتې تر 28 منټې پورې روان وي. د قبایلی سیمه لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له دوی سره د ستنېدو پر مهال یو لړ مرستې کوي خو کډوال بیا شکایت کوي چې له دوی سره د ژمنې مطابق مرستې نه دي سوي. نور حال شاهنواز ترکزی را کوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د زیارت تورز نه د خیبر ایجنسی د باړې کمرخیلو قبیلې به کور شو خلکو ستنیدل هم پیل شوې دي او د کډوالو لپاره په میاګانو خړ ملک دین خیلو کې د ستنیدو مرکز خلاص شوې دي. چیرته چې به دوی ته د ستنیدو اسناد یا فارم ملويږي او د مرکز نه به دوی ته تر د شپږو میاشتو پورې راشن هم ورکول شي او چې د کمرخیلو کوم خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي نو هغه به د خپل کیمپ نه لیګل شي او د کمرخیلو دغه ستنیدل به د 10 ستمبر نه تر 28 ستمبر پورې دوام لري. د 10 نه تر د 12 ستمبر پورې به د کمرخیلو زیلی قبیله کودل خیل د 14 ستمبر نه تر د 14 ستمبر پورې به مغول خیل او د 19 ستمبر نه تر د 19 ستمبر پورې به درې پلاری قبیله ستنول شي او د هاغو بهري قبیلو خلک چې په کمرخیلو کې میشته دي هغه به د 28 ستمبر نه تر د 28 ستمبر پورې لیګل شي. خو بیا د کمرخیلو قبیله یو مشر حاجی ادبار خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ ستونزو سره مخ دي
چې څومره متاسفین دي موږ په شوي دي موږ د پیسو سخت ضرورت دی چې کم ودا چې موږ سره حکومت کړی و یا کم انجوګونو کړی و هغه شای موږ ته مکمل نه دی ملو شوی نه ته ملو ویږي علامه ولا چې کله به کیږي.
او یو بل مشر سید راسنه پرې دي وویل
سکول نشته اسپیټال نشته روډ نشته او بوست مول نشته لیارې گاډي وړي چې دغه خلک روان شي په ګڼټو ګڼټو په لیارې باندې لګيږي په ډګر باندې لیارې سیده لیار نشته.
حاجی ادبار خان د روزګار د شروع کېدو لپاره یو مهمه غوښتنه سپه دې ډول وکړه
چې کومه موته حکومت یا کومه موته انجوګونو مقرره کړې دي لکه 10000 اډوانس کې دي 25000 بیا په چې کني چې کاډه یار سدلې یعنی سدلې 35000 روپۍ ته اول دا غوړم او بیا چې کني د خیر سره د یار ته نه د بړې غوړن چې موته بړې لیر کولو شي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخه د کمرخیلو قبیلې هر کورنۍ ته به د ستنېدو ورستو په سمدستي دوګه د موبایل سیم په ذریعہ زره روپی او ای ټی ایم کارت للارې 25 زره روپی ورکول شي. یاد دیوی چې باړه په دې ورستیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوارو نه پاک کړې شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوې دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، قمبرخیل، برقمبرخیل او ملک دین خیل ستانه شوې دي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مازیګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز اوري.
پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګری یو انتیاب پزندۍ پرزه جوړ کړ سوی کامی تګلارا نېشنل الیکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی سوی. نن په اسلام آباد کې په دې اړه سوی غونډې ته نواز شریف وویل چې د ملي تګلارې په ځینو برخو عمل سوی خو البته پر لویه برخه یې عمل نه دی سوی. پاکستان ویلي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد کاروایي کوي. څه موده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان د ضرب اعظم اپریشن پر مهال حقانی شبکه نه ده پناشه کړې. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون د یو ترمیمي قانون جمع کړ او پوښتنه وکړه چې فاټادي په خیبر پښتونخوا کې پکې شامل کړل شي. د خیبر ایجنسی د پارلمان غړي شاه جوګل افریدي پر مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو آئیني حیثیت کې دي بدلون راوستل شي. پرون د خیبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلو امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندلې دي. د وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې دا کسان تښتولي وو. د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په یو مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل شي. مظاهره کوونکو ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خلکو په بې اتفاقي کولو تورن کړل. نیټو د افغانستان د برېښنا څنګه سره د 200 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې دي. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا کمپنۍ ته ورکول کېږي چې له امله باید افغان ځواکونو او پوځیانو ډو ته برېښنا یا بجلی ورسېږي. د امریکا د بهرنی چارو پوخانی وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکي انتخاباتو کې امریکا د امریکا ولسمشر وټاکل سوه نو له ایران سره سوی اټمي تړون به عملي کړي. د دې په نه که چیرې داسې ونسي تهران له دې تړونه څخه سرغړونه وکړي د یوې پر ضد اقدام کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزبایری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی. خو د پر مسلمانانو رغ کړي چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یوځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګېږي. ناټو او امریکا هغه رپورټونه باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې روس پوځي هلې ځلې زیاتېدلې دي.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غور شو.
دا نو ورځپاڼې خپله اداریه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمي بل په حق له لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د پاکستان یو مهمه برخه ده او قبایلي سیمې د یوې اوږدې مودې راهسې د بنیادي آئینی، عدالتي او انتظامی سهولتونو څخه محرومه ده. ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو نه منتخب غړي وایي چې یا خو دې فاټا او اف آر د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي او یا دې ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړی شي او دې تر څنګه په اف سي آر کې دې هم بدلون وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2003 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړي دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړی شي. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګری د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګری خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپل پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګری د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري وی نو بلکې هم سکون نشی راتللې. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشورولۍ په شمول په نیپرا کې د اوریدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافع کې اضافه او د شپک چلویخ ارب روپو د بقایا جاتو غختنه کړی دا. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافقه کې د اضافي غختنه کړی دا، بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړی دي. خو د دې باوجود هغوی د خپل وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافات او جګړو او د ځینو ملګرو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ د سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به زموږ همکار هارون بچا درته واوري.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټی ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلي دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي څخدریزې ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداري ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکه وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولي کنوای پاکستان د مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه ورسته ده چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر یو ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره ماشومان ول ووژل. خواجان سوای پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدامی کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پیښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګان ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ په خوځپلي ولستا یو څه کینات ورکول دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنی چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند ولسمشری د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن ویلي دي چې په هیڅ ډول به اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. نوموړي د ایران پر مشرانو هم سخت انتقاد وکړ. د دې هرڅه په اړه نور حال زموږ خبريال احمد شیبر درته وروي.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدی بیا د ایران مشانو ته په خپل وینا کې وویل: د ایران مشانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشری اوسنی کاندیدی بیا خبرداري ورکړ او ویل که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي دا به مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشر په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهال مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي پاړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه و، او زما نظر بی باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بی بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلنټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او سم تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دي. مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکرات بمبست تللي درسته شي، اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ګام پورته کړي، اما چون امریکا دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه دا مملکتونه ته نه پرېږدي ګام پورته. جرمني په ښه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لري بریښي چې په لنډ او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
زموږ غل مشال راډیو خاوري د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بیا د افغانستان وضعیت اندیشنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هیواد ونه باسي. مکټرن بیریچ په ورستیو کې کابل ته تللی و، ولسمشر اشرف غنی او د ناټو له چارواکو سره یې کتلی و. دوی اوس واشنگټن ته ستون سوی دي او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دي چې په اړه نور حال احمد شیبه راکوي.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مارک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټنځای بدل شي. مارک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې لس زره پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پرېکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مارک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترستانو په نظر دلچسپ ځای دی، او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د په وینا په کار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل کله افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړي او سختې جګړې پکې روانې دي.
دا ماشاله ډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په جریان کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم ویل دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړ شوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې د ویل وړي پایې د غونډې مشري کول پر وخت وکړه. اوس څو شېبې وړاندې بیا د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان له مطبوعاتو سره خبرې کړې دي او پر همدې موضوع سره ژغېدلې دي چې پاړه د تازه حال شریکولو لپاره دا وخت موږ سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د ټلیفون پر لیکدي. ریاض مساخیل، په دا غاړه کې تازه حال موږ سره شریک کړئ.
جی بالکل، دغه چې کمې دوه غونډې شوې دي نو د کومه چې قومي تګلارې ترهګرۍ خلاف په دغه حواله سره مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت کم چې د کورونو چارو وفاقي وزیر دی چودري نثار علي خان، نو دوی چې یو خو کمی چې په ملک کې پاکستان کې دنه کارتون کې غیر سرکاري ادارې دي هغه کوم ملکی دي او غیر ملکی، نو د هغه په حواله سره خبر وکړي د وسلو چې کوم لایسنسونه په 13-14 کالو کې جاری شوی په دغه حواله سره بیا سکیورټي کمپنی چې کمی دي چې کوم دلته کې د سکیورټي خدمات ورکوي پرایویټ کمپنی په دغه حواله سره هم خبر وکړي، او د دې ترڅنګ کې بیا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د دې وینا چې بعض ځینې داسې غیر سرکاري او بهر ملکی ادارې دي، این جی اوز دي، انټرنیشنل یا بین الاقوامي این جی اوز دي چې هغه ته د کار کولو اجازه خو لري. خبره ده چې هغه دلته کې درخواست کړي هم نه دی ورکړي، خو دا هغه خلک دلته راغلي دي کار کوي، نو موږ داسې یو طریقه جوړه کړې ده چې دا هغه تر لاندې دا ټولې ادارې چې کمی دي چې هغه باقاعده رجسټرډ شي، دغه رنګ چې کمی ملکی غیر سرکاري ادارې دي نو هغه د صوبو کار دي چې هغه په دغه حواله سره خپل خپل چې کم دغه رجسټریشن کم طریقه کار دی او پاغي باندې کوم نظر ساتل دي چې هغه وکي. بیا چې کومه لایسنسونه ورکړې شوې دي نو دوی چې دې کې مختلف قسمه داسې خلک شته چې دا هغه نمونه د هغه ادرسې هغه غلط دي، دا هغه پتن لګي چې دا کم دي دي، نو د دغه چې کوم وسلې لایسنسونه دي نو هغه هم صفاکول شي او په هغه کې هم لګیا دي چې کوم غلط خلک دي هغه نه لري کلی شي. د سکیورټي کپنو په حواله سره دوی چې را داسې ادارې شته داسې کمپنیان شته چې هغه ته لایسنسونه ورکړې شوې دي، بلکې دا یو تجارت جوړ شوې دي او په دې ده چې دې خلکو حفاظت کی دی دا کم کار د بار چې راغلی نو هغه کار دی په صحیح طریقې سره نه کوي. بیا د مدرسو چې کم د غیر رجستریشن خبره وانه دوی چې مونږ غواړو چې دا مدرسې ټوله په یو سلام مشورې سره چې کم د مدرسو مشران دی هغه د حکومت سره کینی او داسې یو رجستریشن طریقې دی جوړ کړي، بیا دغه مشران لړشي په صوبو کې دا خپل خپل فکر د مدرسو سره کینی او هغه داسې طریقې جوړ کړي چې ټوله مدرسې د غیر رجستریشن شي، او بیا په هغه کې د دینی تعلیم سره سره دنیوي تعلیم هم ورته کې کیږي نو په دغه لړ کې به دوی چې راتلونکي اونۍ یو بله غونډه هم کیږي په نیکشن نیشنل الیکشن پلان یا چې قومي تګلاره ده د هغې په حوالے سره دوی چې اوس پورې په 15 نقطو باندې چې کوم دی عمل درآمد هغه تسلی وړ دی خو نورې چې کومې پاتې 15 یا 16 نقطې دي نو په هغې باندې هم عمل درآمد باید چې وشي په هغې کې د کم چې سایبر کرایم دی یا د فاټا ریفارمس په حوالے سره دوی چې په دې باندې اوس پورې ډېر کار نه دی شوی دغه رنګ د دې نه علاوه چې کوم دی د افغان کډوالو په حوالے سره دوی چې خوښه 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هغه هم په پاکستان کې میشتي د رجسټرډ افغانانو تر څنګ او تر څو پورې زموږ د افغان حکومت سره واضحه خبره نه شوې واضحه لوزنامه نه شوې نو تر هغې پورې مونږ دا کم چې رجسټرډ افغان کډوال دي نو دا هم مونږ نشو لیږلی خو دوی هم بیا چې کم د دې لپاره کم کیمپونه مخصوص کړی شوي دي نو دا د هغه کیمپونو نه راوتي دي بیا دوی په بازارونو کې کاروبارونه کوي بیا دوی ځان له ځمکې جایدادونه اخیستي دي د دې ورته اجازت نشته او دا دي چې کم دی نو په غیر قانوني طریقې سره کړي د ترهګرۍ په حوالے سره دوی وویل چې کم خودکش حملې کیږي یا کمی دماکی کیږي بے ګناه خلک وجلی کیږي نو په اسلام کې د دې خبرې بالکل اجازت نشته او دا خلک د اسلام د پزیر د اسلام خلاف هغه کارونه کوي او دا به مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو دغه رنګ دا هم وی چې کم خلک د نفرت او د کرکې تقریرونه کوي په جمعهتونو کې یا په امامباړو کې یا نور داسې نو یو خو به د دې ډېر حدا پورې کیمرا غلې دی بیا دغه تقریرونو د ریکارډ کولو د پاره به داسې آلات لګي چې هغه به ریکارډ کیږي دا مولا هغه تقریر به ریکارډ کیږي چې بیا دغه رنګ دغه خلاف د ثبوت په هیڅ باندې په عدالت کې پیښ کړی شي دوی چې دغه خلک چې څوک نفرت خوري څوک کرکه خوري په تقریرونو کې په جمعهتونو کې په مدرسو کې نو دا او ترهګر دا تقریبا یو شانتکار کی او د دې خبرې به هیڅ کله هم اجازه ورنه کی حکومت دا خبره نه کوي
صحیح ډیر مننه ریاض مساخیل زمر سره د تفصیلی معلوماتو شریکولو شورز ولري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
واشنگتن پوسټ رسپانی له پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري راهیسې 1,13,000 افغانان پاکستان پرېښي دي د دغه مقالې د مهم ټکو اړیدو تاسو پام راکړم واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نور ښارونو ته ستنېږي دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینې یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښي او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي ځینو نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه سوې ده واشنگتن پوسټ رسپانې لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه سوې ده یو شپېته کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنگ له کبله هیواد پرېښو دي خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دي د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده مرستندوی کارکونکو او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې سوې دي افغان ولسمشر اشرف غنی چې په لومړي سر کې ل خپل گاونډي هیوا سره داړي کوشکولو هڅه وکړه په دا روسي کې په ډاګه پاکستان د طالبانو لالاري په تشدد پارول باندې تورن کړ په پاکستان کې د 15 لکه رجستر افغان کډوالو د پیژن پاڼو مده د روان کال د دسمبر پر 1/3 پای ته رسیږي کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي بل خو په پاکستان کې د 10 لکه نارجستر سو افغانانو راتلونکي هم څرګند نه دي د روسیې خبري اژانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي نو مور زیاتوی چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نور نه غځول کیږي
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوسو د بلوچستان د کوټې پر لور. په کوټې کې د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار جوړیږي چې په کې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نور هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیاری بشپړه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له دولسمې نیټې بیا تر څوارلسمې پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوې او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سر ته رسولې دي.
نو په دا اول چې موږ کوم سیمینار یې شیدي دولسم او دیارلسم ستمبر چې دي هغه موږ دات مختص کړی دي چې هغه به مقالات دي او په څوارلسم ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا وایي له بهر څخه یې ډیری میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
زموږ سره دلته چې کوم کارکوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار شي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقي زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبر زده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ ډیر وخت دی اخته خدا د کتابو کار لکه کتابونه چې د نړۍ د بیل بیلو ګوتو د لیکوالو د فوهانو د منورینو کتابونه و هغه کمپوز چاپ او بي شي په اړه مناره راکېدلی.
د ویل ورده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لمړنۍ نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبه پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو د پای شپې را رسیدلې دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګري یو انتها پسندي پروژه جوړ کړل سوی قومي تګلاره نېشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی سوی. نن په اسلام آباد کې په دې اړه سوی غونډې ته نواز شریف وویل د ملي تګلارې په ځینو برخو عمل سوی خو البته په لویه برخه نه دی سوی. پاکستان ویلي د حقاني شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد کاروایي کوي. څومره وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان د ضرب اعظم اپریشن پر مهال حقاني شبکه نه ده په نښه کړې. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون د یو ترمیمي قانون جمع کړي او غوښتنه یې کړې پټادی په خبر پښتو صوبه کې شامل کړي. د خبر ایجنسی د پارلمان غړي شاجي ګل اپریدي پر مشالې دو ټول د فټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت په لوه امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندل شوي دي. وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې دغه کسان تښتولي وو. د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل سي. مظاهره کوونکو ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خلکو په بې اتفاق کولو تورن کړل. نیټو د افغانستان د برېښنایي څانګې سره د $200 میلیون مرسته اعلان کړې ده. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا کمپنۍ ته ورکول کېږي. د امریکا د بارني چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکي انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو د ایران سره سوي اټومي تړون به عملي کړي. د دې پوینه که چیرې داسې ونه سي نو د ایران پر ضد به اقدام وکړي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی خو پر مسلمانانو غږ کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګېږي. ایمان الزواهری په هغه شخص پیغام کې چې تېر ورځ په انټرنټ خپور شو وویل چې دی او ملګري په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. نیټو امریکا هغه رپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې د روسي پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي. د نیټو عمومي منشي له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېر ورځ وویل که دا تصدیق سي نو د روس له مداخلې سره به دا شخړه حل نه سي.
له دې سره سم د مشال راډیو نننۍ نه ساعته خبرونې پای ته رسیږي. زه احمد شاه اعظمي، عبدالحی کاکړ، تخنیکي همکار جاناتن، سره له خپلو ټولو همکارانو او خبریالانو اجازه غواړو. تاسو کولی شئ چې پر همدې څپو د ډیوا راډیو خبرونې واوري. شما شامی او الله مو مل سره.